دا مشال راډیو د دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغانستان سولې عالی شورا ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټه او درواغ بللي دي، او فرانسې او برطانیا پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچقون بیګا مشال راډیو ته وویل دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتنه کړې ده.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تېر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي، نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخواني مخکښ انیس قایم خاني سره ګډې خبرې غونډې ته وویل د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز، پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم دله به راځي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ایم کیو ایم له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی و او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو، خو شپږ میاشتې وروسته له ایم کیو ایم جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ستون شو. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت ریځې ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د دې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په هنرمندانو او مدني ټولنې پر فعالانو سربیره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې او له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره نه ده تړلې، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې یې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی د مشکوک کس د دری نور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سمدستي توګه دې د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزې وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې دې مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دې وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دې ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټافن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
دای وای شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي، خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته، خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ.
ټاکل شوی چې اولاند او کیمرون د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. اولاند د کیمرون سره په ګډه خبری غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسه او جرمني باید روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقراره پاتې شي. د ایران د پارلمان پر یوه غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنه کړل شي. نادر غازی پور په یوه انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې، ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. د وویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیره اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړی دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې په یوه غونډه کې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې هیله ده چې د تیرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر 20 پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمیر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي. او دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه کو غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي. هغه ویلي ول پر چین پاکستان اقتصادي لار تر انتقادونو وروسته آیا مخالف ګوندونه غلي شوي؟ د دوی خاموشي به څه پایلې ولري؟ په ایران کې د هغو شپږو پاکستانیو جنازه شوې چې په شام کې وژل شوي ول.
رولینګ ایدیولوژي اف ایران ان جنرال از اسلام شیعه، دوی آر اول شیعه.
سندره به هم در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو 15مه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د 13مې او 15مې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې 15مه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13مې او 15مې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبيني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمی حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړي چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه
د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړه کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېر مرسته کولای شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دوه بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
پام کوه
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د نننې ورځې اونیزې خبرونه په اړه دا خبرتیا واورېده. پر راتلونکي ګړی کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. متحده قومي موومنت د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی ښاروال مصطفی کمال تورونه غندلې دي او رد کړې دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل کمال پر غوند او د غوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوې تور نه دی پوري کړی او درواغې ویلې دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسید او هلته په خپل اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پوري کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلې دي. تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانا پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له سپه لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کالی او نن مونږ جاهلان شوي یو. هره ورځ یو شمېر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کېږي او د چاپو پر مهال نیول کېږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم ولګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدیردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړ شي یا ونیول شي نو هم د لبه راځي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کیو ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ام کیو ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولی شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولی شوي، هغه دروغ او بې بنیاده دي. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ام کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. خو په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 250 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران رپورٹ مورد. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي قانوني مسوده رد کړې ده او ویلې دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابی اکرم خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلې چې ولې یې دا قوانین رد کړي او دا چې دای څه ډول قوانین غواړي.
دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کوم اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بحث او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دښتانو کې. زموږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزی دي که صوبایي دي، بیا خو ده د آئین آرټیکل 15 په هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 11 چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادي او اجتماعي زندگی د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد استوار دی او دغسې د قرآن کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مړ نه راولري نو ورته مې بېبوله خوړی.
شیرانی صاحب، تاسو ګورئ امروزه یو نانیم داسې خبر را روانې چې سړي په ښځې تشدد وکړو، وی وهله او وی ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري د تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی؟
ګور، دا نکاح چې دی، دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته وایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب شي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کړي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کړي نو بیا به تاسو خامخا کړي.
د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره مو د رابی اکرم خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې څه لامل کېدای شي؟ عبدالحق هاي کاکړ یې ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه پنجاب ته اړولې ده. دوم دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
قابل ونه شو موږ په دې ستې کې زموږ خپل پارٹی حکومتي سره د کله چې نړۍ سرورار اپراسي اپټا کېلو چې موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ ولا مخکې لای موږ کو چې آی اس اف سی وی راو او کنه موږ ته ایت جات ایت جات ته وګورو چې هر رنګ نه دا چې کله کمیټي پیسې لو چې پارٹی پیسې لو چې نو خلاص نو خو اشاره دی ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري په اړه ځای په ځای د ولسی پوخاوی غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود کڅ هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړل، به توای دوی به اولس را پاتوي او خاموش ګوندونه به مجبور کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکول شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلي شي، چې څوک غلي شي له سیاست به ختم شي، چې څوک کار راغی اولس به دغه سره تللی. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلي به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نو نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څیړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د دې پوښتنه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میټینګ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې آی کی وزیر الله او د نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا وویل شو چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دي. دا ښکاري چې دوی ته ترټست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره د دې چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو.
عبدالحی کاکړ رپورت مو اوریده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالانو ته وویل په وروستیو کې له پاکستان یو لوړپوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی و او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړی چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوه پاکستان د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر يم چې دوه سیاسي مشرانو پاپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه يم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلام دی او د دې باسه اثرات وی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسور ډاکټر کبلا ایاز ویناوا
دا نن په بین الاقوامی منظرنامه باندې د یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګۍ کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه يم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي ورونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابام ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان چې دي هغوی د پر ابام یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا د پر ابام د پاکستان په حواله یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخیری ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
له قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په کلیو کې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپله یې ودان کړي. خو حکومتي چارواکي وایي په اغېزمنو شویو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکوره کړل شوو قبایلو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو داوی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستان بیکوره کړل شوو خلکو یو مشر ملک نثار علی خان وایي چې د اړنکل شوو سیمو سرویګانې روانې دي او په دې کې ډیر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نو موږ ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو او نو په کار کې په دې ځکه چې اوس خو موږ پر دوه کاله کې موږ هلته کې وا نو موږ به خپله باندې هر څه وزیرستان کې چا به کور جوړول چا به دکان جوړول او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه سمر دم شماري مره روانه ده خانه شماري مره روانه ده نو پر دوه کاله کې موږ هلته په وزیرستان کې لو یا بادي کړې وا.
ملک نثار دا هم ویل ک چری بې کور کړل شوی خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانې کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې لکلونو راځي فوزي عملیات روان دي خو د بیا ودانی کارونو رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوسه پر هیرآباد دي او چې کوم کورونه نقصان راتلی دي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. چیک پوسټونو باندې لږ مسله ډېر زیات کېږي او بل چاته د نارکوز انسان آی ډي پیز وګوره نو ډېرې ټولونه زیات تعداد کې راوتي وو. په دې کې ښه کم زیات لس لکه خلک راوتي وو او دا چې ښه خلک پاتې شوي وو چېرته هم آی ډي پي سټیټس ورکړی وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ډي پي چې کوم دننه وو دا کوم سټیټس ورکړی وو بیا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې. په دې کې دوی
صفدریا دا وړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتګ کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستان به کورکل شو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو شوې دا او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو او د وزیرستان او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو ته ډېر غټ ډیفرنس پاتې کیږي او ګورنمنت اف پاکستان او پاک آرمی د ډیولپمنت باندې شروع دا او ان شاء الله چې کوم شوی په ډېر کم وخت کې کوم شوی نه وشول چې کوم ماحول د لوز زری سیمې ته او ما ویزټ کړی دی دا ایریا نو د زړه مطلب ریکور شي خپل هغه کوم پری
عمران وزیر وایي چې د بیکورګل شو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک په ډیر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي. خو د قبایلی سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي کچري داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته خارونو ته مخه وکړي.
د ګلیاز په غږ مو سندره اورېده او سم د استاد احمد ولی په غږ دا سندره
बंदो संगे हते बंदो संगे अरण में और दिले वो दिले हते तू रो संगे हते तू रो संगे अरण में और दिले वो दिले
وفادار دے غم دل تانا وفادار دے تھکلا استاد احمد ولی په غږ مو سندر اوریدا. اوس هم په پېښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د دې مهال خبرونو لنډیز. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګا مشال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند لوی وبل پخوانی مخکښ انیس قائم خانی سره غټي خبري غونډې ته وویل د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وجني. د خیبر پختونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دا مشکوک کس د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او د دمشق غږ کړی چې سمدستی د شام پر منځلاري اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. او د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل خځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د خځو لپاره نه دی بلکې د سړی ځای دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کېږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو څنګه چې د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړي او یو تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي، نو په دې پس منظر کې هند له د مذاکراتو عمل سنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزائم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8 زره د کر کروندې په ځمکه به 9 زګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې سمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په سمکه د کالونیانو د جوړولو کار د 13 لسیزو راسي روان دی او که دا صورت حال مخکې هم وي نو را روانو 40 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې سمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د سمکه د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه سمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې اخري لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورت حال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپل درې کې لیکي په بنگلاديش کې د 16 اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیه هغه خلک ته وویل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهیږي، نو هغوی بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغوی کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوالو برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالی بندي مرستې بندې کړې دي او حزب الله یو ترهګر وسلواله ډله وګرځوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لبریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شان نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغه دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوششه تیریږي. له دې سره دا کیدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان اګلند سره خبري غونډې ته وویل تر پنځه کلن بحران وروسته په شام کې د یوې اونۍ اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریا کې د شپږ ورځې نسبي قراري له امله خوشبيني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نشتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر پنځو کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربند ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریا کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پښتنه کولای سي. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروی د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤل یان اګلاند وویل چې په تیرو دریوونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون حملې شر تجربه باندې کړې. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په وګړه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقوقو روان تیرای بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب شار پر لور د پرمختګ هڅې بندي کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بنن په ټلیفوني کانفرنس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبري وکړي.
د فرشتي جلازه رپورت موریده. ایرانی خبری اژانسونه وای په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. اسنا خبری اژانس وای د دې وژل شوی وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شوی دي. ایرانی خبریالان او شنونکي وای افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي. ایرانی خبری اجانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قم ښار کې د هغو شپږو پاکستانی وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمه نیټه یې مړی د ایران قم ښار ته ور وړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنا اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
of Iran in general is Islam Shiite.
لوی په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولو سو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیرہ راځي. مقتد تر لاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوی چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شوی وسلوالو کې د یو سونی د وژل کېدو رپورت هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځنې خلک شام ته د جګړې لپاره تللی دي، خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رائے ورکړي، خو د ایران روسي پارلماني انتخابات خې چې خای یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه‌کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکن وايي د ایران زیاتره منځلاري او اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړه شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي کته داسې یو څوک چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوي معاملې ملاتړ کوي. نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمیر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او کنه د دغه معاملې مخالفت کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کار سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره لښویو انتخاباتو د خبره جوتیږي چې یو زیات شمیر ایرانی وګړي د یو منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکن وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي. یوه غځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړي دي ډیری ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکن کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 50 منځلارو کاندیدانو ګټلې دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذات څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړې دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې غستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړی چې د هغه هیواد لپاره خپل اقتصادي ایجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کول وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. لاغو څخه مهمه په منځنی ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنگونه کول، د نویو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربې کول دي.
د واشنگتن پوسټ مقالې برخې مو له هارون باچا اورېدې، او اوس هم د فرهاد دریا په غږ د هغې وزړه سندره. فرهاد دریا په غږ مستندر اوریده. په یو شمیر هیوادونو کې د جګړې او بیوزلۍ له کبله اغیزمن شوي سلګونه زره خلک د بالکان سیمې هیوادونو له لارې اروپا ته سفر کوي او غواړي هلته پناه وغواړي، خو په دې وروستیو کې د بالکان سیمې څلورو هیوادونو د دې پناه غوښتونکو پر مخ لارې تړلې دي، چې له کبله یې داسې یو حالت پیدا شوی چې د کډوالو بحران راتلونکي به څه بڼه ولري. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال چارلز ریکنیګل دې موضوع ته کتنه کړې چې ژباړه او لنډیز یې عبدالحی کاکړ اوروي.
لومړی خبره دا ده چې آسټریا او څلور بالکان هیوادونو د پناه غوښتونکو یو شمیر ټاکلی دی. ویانا پریکړه کړې چې د ورځې به اتیا پناه غوښتونکي پرېږدي، او دغه شان بالکان هیوادونو بیا فیصله کړې چې د ورځې به 1500 کسان د ورننوتلو اجازه لري. دومه خبره د پناه غوښتونکو د ایسارېدلو ده. د بالکان هیوادونو د لارې بندېدو له وجې به 22000 پناه غوښتونکي په یونان کې ایسارې شي، او 2000 نور هره ورځ د بحیرې روم له لارې سفر کوي. هم دا وجه ده چې یونان د آسټریا او بالکان په یک طرفه فیصله وسه سوی دی. یونان تور لګوي چې دغه هیوادونو ارادتن د پناه غوښتونکو بحران د یونان په ستونزه بدل کړی دی. د بالکان لارې بندېدو له وجې په زرګونو پناه غوښتونکي د متبادلې لارې په لټولو مجبور سوی دي. دغه متبادلې لار د یونان لارې البینیا ته تلل، او بیا د ایډریاتیک سمندرګي لارې ایتلی ته پورې وتل دي. بل متبادل لار د ترکیه لارې بلغاریا بیا رومانیا ته تلل دي، او درېمه د قفقاز روس او بلاروس لاری پولند ته پوری وتل دی. د آسټریا او بالکان هیوادونو د پریکړی اروپای ټولنه حق حیرانه پات کړي. اروپای ټولنه غواړي د پناه غوښتونکو د بحران ته یو ګډ دریز ولري، او ترکیه هڅوي چې د بحرای روم لاری پوری وتونکو شمیر راکم کړي. نور اروپایي هیوادونه هم د برسلز د انتظار پر ځای خپلې خپلې تګلارې جوړې کړې دي. په 2015 کال کې په مجموعي توګه تر 300,000 زیات پناه غوښتونکي یورپ ته داخل شوي وو، خو د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې شاوخوا 1,22,000 کسان یورپ ته داخل شوي دي. په داسې حال کې چې پناه غوښتونکي یورپ ته لا هم را روان دي، اروپایي هیوادونو ویلي نشي کولای دومره زیات شمېر کسان ځای کړي. دوی هوډ څرګند کړی چې د پناه غوښتونکو د دسیسو سمه څېړنه به کوي او دوی به اقتصادي پناه غوښتونکي له بشري حقوقو څخه بیلوي.
عبدالله کاکړه مې د مقالې مهمې برخې اورېدې. له پاکستان خبرېدونکي ډان روز پاڼه لیکي د غیرت په نوم د ښځو وژنو پیښو په اړه د مستند فلم جوړونکي شرمید عبید چینای له اسکر جایزې ګټلو سره په هغه هیواد کې د ښځو حقونو په اړه بحث پیل شوی دی. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ډان روزپاڼې په خپله یوه مقاله کې په پاکستان کې د ښځو د بنیادي حقونو په لړ کې د شرمین عبید چنای د فلمونو جوړولو لمخه د آگاهۍ موضوع راغستې ده. لیکي چې شرمین عبید چنای د غیرت په نامه چې کوم فلم جوړ کړی و آسکر جایزه یې وګټله او وزیر اعظم نواز شریف په دغه اړه د قوانینو جوړولو ژمنه کړې. خو د دې پرمختګونو له امله په پاکستان کې د ښځو د حقونو په لړ کې د پراخ بحث بهیر پیل شو چې پکې د دغه هیواد د ښځو کارکوونکو لخوا د هلو ځلو او لاسته راوړنو او د ریاستي بېغورۍ ذکر کیږي. د مقالې لیکونکي آی رحمان لیکي چې ړومبی که د شرمین عبید چنای جایزه ګټونکي فلم کې مرکزي کردار سبا قیصر باندې د خپل پلار او تره لخوا هغه ظلم ته وکتل شي چې پکې هغه ژوندی په یو قبر کې ښخه شوې وه او بیا هغې په ډېره سخته د دغې خټو او ډبرو نه ځان راوویستو، خو وروسته پرې سخت فشار واچول شو چې خپل تره او پلار معاف کړي. مقاله زیاتوي چې د سبا قیصر لخوا خپل پلار او تره معاف کول ډېر وجوهات لري، لکه د هغې د خاوند د کورنۍ غریبي، په ټولنه کې د مالدارو کورنو برلاسیتوب او د دغه هیواد عدالتي او قانوني نظام ته رسایي. خو د دې فلم له امله اوس کېدای شي چې په دغه نظام کې اصلاحات وکړل شي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فلم کې تر ټولو حیرانکن منظر هغه دی چې کله د سبا قیصر پلار د زندان نه خوشی شي نو رسنو ته بغیر له خفګانه په ډیر فخر سره وایي چې د خپلې لور د وجلو هڅو د هغه عزت او رتبه په ټولنه کې نور هم لوړه کړه او اوس د یو شمیر مالدارو کورنو هلکان د هغه د کشر لور غوښتو له ورځي. د دې مقالې لیکوال آی رحمان لیکي چې دغه پلار په پاکستان کې د هغه جاګیردارانه نظام د ظالمانه وحشتناک روایاتو ژوندۍ نمونه ده، کوم چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو په مرسته د تیرو شپږو لسیزونو د ولس د بنیادي حقونو په بیه پیاوړی شوی دی. لیکوال لیکي چې د سبا قیصر پلار په اصل کې کوم یو مشخص کس ته مخاطب نه دی، بلکې هغه د ټول پاکستان ولس پورې ښه په ډاګه خندا کوي او خپله لور ژوندۍ ښخولو باندې فخر کوي.
له مجید بابر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنې ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درېدلي نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم دی. په امریکا کې هر څلور کاله وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځینو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټیکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اند کاکاسز آر د وے دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپبلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فار پرزیدنت.
د وای پرایمری او کاکاسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکاس وي. کاکاس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او باس ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي، لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړې نو هیلری کلینټن یې د نوماندۍ په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمری او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. دا وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لوی غونډه کې به رښتیا پریکړه کېده، لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالد فورد چې ولسمشر هم وو هغه ډیر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالد ریګن د سیال وو، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لوی غونډه کې باس وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید باسونه وکړي او ثابت کړي چې هغوی باید ولسمشر ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو دریمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولسته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلون راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنورۍ په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته د استاد زلاند په غږ دا سندره در نشر کړو.
چشمان.